د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنه نن د یک شنبې ورځ د قوست میاشتې شپږمه د نومبر له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هلمند چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټ شورا د غوړیت ته نه د انتقال سیوي. د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه دیش کسه ملکیان وژل شوي دي او د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چروتو کې په سوریه کې دنه د داعش په یو گاډي بمبار کړی.
درنو اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. د هلمند والی وایي د کوټ شورا هلمند ته نه را انتقال شوي. په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د نه ورځو ماتم پیل شوی دی. رپورټونه وروسته خبریږي. وزرته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د وسلوالو طالبانو د کوټ شورا دغه ولایت نه د انتقال کړي، خو هغه تاییدوي چې دا شورا په کوټ کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال شوې ده. حیات الله حیات استخباراتي مامورین وایي چې وویل چې استخباراتي مامورین په دې کار کې وي چې دا څرګنده کړي چې د کوټ شورا له خپل اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال شوې ده. شاغلی حیات په لشکرګاه کې خبري کانفرنس ته وویل چې 6 کال په دې ولایت کې د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د لوی بریدونو یو هدف دا هم و چې نړیوالو ته وښيي چې د کوټ شورا د افغانستان خاورې ته انتقال شوې ده. تیره ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټ شورا د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت ته لېږول شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم د طالبانو دایره ادارت کړي او هغه د دغې ډلې یو تبلیغاتي هڅه بللي. د دفاع وزارت بیان مرستیال جنرال رادمنش داسې وویل:
اینا فقط تبلیغات است. ما در همه جاهایی که اینا قبلا تصمیم داشتن
دا ټول تبلیغات دي. دوی مخکې ویلي وو چې د مرانشاه شورا به د جانخیر ولسوالۍ ته انتقال کړي چې د او ویلي وو چې د کوټ شورا به د هلمند زینو برخو ته انتقال کړي، او ویلي دا هم ویلي وو چې د پېښور شورا به د ننګرهار ولایت ته انتقال کړي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه دیش کسه ملکیان وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان د هوتوس ته کوم دي چې سیمیزي چارواکي وایي چې د نانې د کوم ملیشه د وژنو تر شا لاس لري. په تیر یو کال کې د کانګو د شمال کیو پایرت کې د 400 زل دی چې د دوو کومون ترمنځ نشته کیږي. کومي سیالۍ د بارنیو اشغال او طبي زیرمو څخه غنی سیمو باندې سیالۍ د دغه باسي وي چې په کانګو کې د دوو لسو راسي د سیالو یاغي ډلو ترمنځ نشته روان دي. په دغه نشته کې ملیونو کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځي چارواکي وایي چې الوتکو په سوری کې دننه د داعش په یوې ګاډي بمبار کړی او ختمه کړي چې ماشینګن پکښې ښودل شوی وو. دا برید د یک شنبې په ورځ لاغه وروسته وسو چې د ګوران د غرونو په لوړو کې د اسرائیلو پر یوې پوځي ګزمې برید وسو. اسرائیل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش 4 مشکوک جګړماران وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس وایي سره دی چې په سوری کې لکونو راسي جنگ روان دي، خو پر اسرائیلو ډیر بد تاثیر نه دی کړی، مګر د یک شنبې د ورځې برید او بمبار د خپل ډول بې ساري پیښه وه. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه برید امر کړی وو. د ترکیه د اناتولیا خبري اژانس د راپورټ له مخې د ترکیه پوځ نن د یک شنبې پر ورځ وویل چې داعش شای د سوریه په شمال کې هغو یاغیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په یو بیانیه کې چې د ترکیه ستر درسیس خپره کړي راغلي چې 22 یاغیان په بدن کې داسې نښې نشانې تر سترګو سوي چې شاید دوی کیمیاوي ګاز وهلي وي. د دوی په بدن دا نشانونه وروسته لاغه پیدا شول چې د الحرای په ختیځ کې د سوریې او ترکیه سره ته نږدې د راکټ برید پرې وسو. په بیانیه کې دانی دی ویل سوي چې برید څه وخت شوی دي. ټپي سوي کسان د ترکیه د کیلس سردي ښار ته د درملنې دپاره انتقال شوي دي، چیرې چې به معاینات وسي چې په بدن کې خو به د کیمیاوي موادو علائم پاتونه وي. د شمې په ماښام تر ناوخته پورې په سلګونو زرو کسانو د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې د ولسمشر پارک ګوین هې پر ضد مظاهرې وکړې او د هغې د استعفا غوښتنه یې کوله. دا پنځمه اونۍ ده چې د رخصتۍ په ورځ یعنی د شنبې او یک شنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر پر ضد مظاهرې کېږي. پولیس ویل دي چې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې شاوخوا 2,00,000 کسانو برخه اخیستې وه، خو د مظاهرو تنظیم کوونکي بیا وایي چې په مظاهرو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو برخه اخیستې وه. شاوخوا 25,000 پولیسان په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای سوي چې د ممکنه تشدد مخه ونیسي. د جنوبي کوریا خلک د اداري فساد د یوې قضیې پر خاطر د روان کال په پیل کې چې افشا سوي سخت په غوسه کړي. ایران په سوریه او یمن کې خپلو بحري ځواکونو ته اډې غواړي. ایران شاید په سوریه او یمن کې د خپلو سمندري ځواکونو لپاره اډې جوړې کړي چې په سیمه کې خپل حضور زیات او پښې ټینګې کړي. که دا کار وسي دا به د تهران لپاره د اټومي وسلو تر لرلو هم یو ډېر مهم ګام وي. دا خبره د ایران د پوځ د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په هغو څرګندونو کې را کړي چې د شرق ورځپاڼې د یکشنبې پر خپرې کړي. د رایټرز خبری اجنس تر رپورټ پر اساس جنرال محمد حسین باکری ویلی موږ په لری واټن کې اډې غواړو او شای یو ورځ د سوریه او یمن په سوایلو کې دا ډول اډې ولرو. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ضد حوثي جګړه مارانو کلک ماتړی دي. دا ښکاري چې ایران په سیمه کې د خپل نفوذ د لا پراخولو هلې ځلې کوي چې د خپل اصلي رقیب سعودي عربستان د ممکنه ګواښونو مخه ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي که د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې د یاغیانو سره د امریکا مرستې بندې کړي خو دوی بیا خپلې مرستې جاري وساتي. د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په یو مرکې کې ویلي چې د یاغیانو ته په دې خاطر توغندۍ ورکوي چې د سوریې او د روسیې د جنګي الوتکو نه ځانونه پرې وساتي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید باجوا پرون د پوځ نوی لیدرسیز وټاکه. جنرال باجوا به د جنرال رایل شریف پر ځای د پاکستان د پوځ لوی درستیز سي چې د کارموده د همدې میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د هلمند والی وایي د کوټه شورا هلمند ته نه درا انتقال شوی خو په کوټه کې له یوې سیمې نه بل ته انتقال شوي. بشپړ راپور په کندهار کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل جوړ کړی چې تاسو یې اورئ.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې استخباراتي مامورین بوختي چې په دقیق ډول څرګند کړي چې د کوټه شورا د پاکستان په خاوره کې اوس چیرې ځای پر ځای شوي. تیره ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د کوټه شورا په جنوب کې د هلمند ولایت انتقال شوی. د کوټه شورا د وسلوالو طالبانو قیادي شورا بلل کیږي چې 14 غړي لري. په جنوبي، غربي او مرکزی ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو جګړیز، مالی او د هغوی د خپلمنځي تشکیلاتو د ترتیب صلاحیتونه لري. د هلمند والی حیات الله حیات نن په لشکرګاه کې وی خبري ناشته ویل چې ساش کال په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د لویو بریدونو یو موخه هم همدا و چې د پاکستان په مخامخ لارښوونه نړیوالو ته وښيي چې د کوټه شورا د افغانستان خاورې ته دننه انتقال شوي.
تاسو به معلومه وي چې نړیوال فشار په طالبانو باندې ډیر زیات ده. په پاکستان باندې چې دوی باید د طالبانو مراکز او د دوی پټنځایونه او ټریننګ ځایونه د پاکستان نه روبست د افغانستان خاورې ته، د دې په خاطر چې همدغه پلان و د دوی او د پراخ عملیات د همدې دپاره پیل کړي وو او هغه عملیات د ناکامۍ سره مخامخ شو. اوس دوی دا یو اوازه خپره کړې ده چې موږ د کوټې شورا مثلا را انتقال کړله هلمند ته. حال دا چې دا هیڅ واقعیت نه لري. د دوه غیر د نظامی مسولینو نه چې هغه په مختلفو ولسوالیو کې نام نهاده ولسوالان او یا والی د هغه وجود لري، بل هیڅ نفر د کوټې د شورا افغانستان ته نه راغلی او نه راځي. بلکې ځکه د موږ استخباراتي معلومات دا وایي چې دوی په کوټه کې د یو ځای نه بل ځای ته وړي دي. او موږ به انشاءالله کېدای شي چې کله موږ دقیق معلومات واخلو د رسنیو سره دا معلومات هم شریک کړو چې د کوم ځای نه چیرته وړي دي، ولې په هیڅ ډول افغانستان ته نه دي.
د هلمند لڅوارلس ولسوالۍ څخه اوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې دي چې په شمال کې د نوزاد، مساکله، باغران، سنگین او نومیش، او په جنوب کې بیا د دیشو او خانشین ولسوالۍ دي. په هلمند کې دمګړی د میوند قهر په نوم پوځي عملیات دوام لري. د هلمند والی وایي چې دوی په ټول هلمند کې د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې د کیک هدفي عملیات ترسره کوي چې تیر ماښام یې په هلمند کې د ځانمرګو بریدونو د قطعې مرستیال ملا معلم هم له خپلو څلورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې وژلی دي.
کشفی او اپراتیفی راپورونو په اساس باندې د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې دښمن تعقیبوو او له منځه وړو. هماغه و چې پرون تقریبا 11 نیمې بجې د معلم په نوم باندې چې دا د ځانمرګو قطعې د قمندان معاون ده، دی په نخر سراج کې د 4 کسانو سره په یو موټر کې د هوا د لارې نه وویشتل شو، له منځه لاړ. دویم فاز عملیات د منګه چې اوس د هغې پلان باندې شروع یو، انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به آغاز کېږي. په دې کې د ناوې ولسوالۍ شامل ده، په دې کې ګرمسیر شامل ده، په دې کې د نادلي بعضې ساحې شاملې دي، د مارجې او همدارنګه څلورمه حوزه د لښکرګاه ده.
هلمند په تیرو 3 میاشتو کې د درنو جګړو شاهد و چې د شدیدو نښتو لمنې د لښکرګاه ښار ته 2 او 3 حوزې پورې ورسېده. د دې جګړو لویه برخه قرباني ملکي وګړي شول کیږي چې د بشري پالانو په وینا د سر د درانه زیان په ګډون 300 او 1500 پورې کورنۍ د هلمند په جګړو کې له خپلو مینو څخه کډوال شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو استخبارات د سوریې او عراق جنګونو ته د افغانانو په لیږلو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي جنګونو ته لمن ووهي. د دې ګوند مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل دا موضوع د اندېښنې وړ ده او حکومت دې ورته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې ځینې سیاستوال وایي په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د سوریې جنګ ته د افغانانو په لیږلو کې لاس لري. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د سوریې او عراق جنگ ته د افغانانو لیږل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
امین نفرای کی یانه در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میایه شما باور
د خلک چی سوریه او عراق تزی هووی چی ژوندی برته رسنیږي باور وکړي. په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگونو ته لمن وهي، ولی کشفی ارګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبرې نه کوي.
د خاغلی کابلی په خبره اوس مهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا 20 زره افغانان په یو شمېر هیوادونو او پتیره د سوریې او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د بوبل ډیری کورنۍ د دغو جنگیالیو په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس پخوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپله خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریې او عراق جنگونو ته لیږي. د دې ګوند رئیس د موضوع پر خلاف 3 ځلې مظاهرې هم کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریې او عراق جنگ ته لیږي. د دې کارپوهانو له ډلې موسی فریور ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامولو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه هم وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره یې لارښوونه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د 9 ورځو ماتم پیل شوی دی. کیوبا د امریکا نه 150 کیلومتره لرې پراته ده او د فیدل کاسترو د نیمې پیړۍ د حکومت په وخت کې د امریکا سره روابط ښه نه وو. په تیرو 2 کلونو کې د امریکا جمهور رئیس اوباما هڅه وکړه چې د کیوبا سره اړیکې ښې کړي، خو دغه اړیکې به د فیدل کاسترو د مړینې وروسته څنګه وي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیوبا سره په اړیکو کې څه ډول لاره غوره کړي. په دې اکړه راپور اورو.
د 2015 کال په جولای کې امریکا په کیوبا کې خپل سفارت پرانست او یو څو میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته ولاړ. دا لومړی ځل و چې د کیوبا له انقلاب یعنې 1959 کال نه وروسته د امریکا یو ولسمشر هلته سفر
وکړ.
زه دلته راغلی یم چې د امریکا په قاره کې د ساړه جنگ بقایا د تاریخ کندې ته وسپارم او د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم.
ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې دی پوهیږي چې د کیوبا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دیموکراسۍ او بشري حقونو پر سر لا اختلافات شته، خو د اختلافاتو د حل تر ټولو غوره لاره د مذاکراتو لاره ده. په دې توګه پر کیوبا د بندیزونو نرمول د دې مقصد لپاره پیل شول چې اقتصادي فرصتونه منځ ته راشي. یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې دا ډیره مهمه وه چې د فیدل کاسترو په ژوند کې په کیوبا کې پرمختګ پیل شي، خو منتقدین په دې باور دي مخکې له دې نه چې د امریکا په پالیسۍ کې کوم بدلون راوستل شوی وای، په کار د کیوبا د بشري حقونو د ښه کولو په اړه یو څه ژمنه کړې وای. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې وویل دای به په دې اړه د اوباما اجرایی فرمان لغوه کړي، مګر دا چې د کاسترو رژیم د امریکا غوښتنې ومني.
هغو غوښتنو کې د کیوبا د خلکو لپاره مذهبي او سیاسي ازادي شامله ده او د سیاسي بندیانو آزادول شامل دي.
د کیوبا د چارو څارونکي د کاسترو د مړینې له امله په دې هیواد کې د زیات بدلون تمه نه کوي.
فیدل کاسترو له ډیرو کلونو راهیسې په سیاست کې فعال نه و او واک وختي لا راول کاسترو ته انتقال شوی و، خو آیا اوس چې فیدل کاسترو مړ شوی دی په کیوبا کې به کوم رښتینی بدلون راشي؟ لږ تر لږه یو رواني فشار و چې باید کم شوی وای.
براین فونسیکا وایي د سیاسي تحول په نظر کې نیولو سره د کاسترو د مړینې له امله بدلون ته هیله مند دی. دی وایي د دې امکان شته دی چې د هغه مړینه په کیوبا کې بدلون ګړندی کړي. هغه له امریکا غږ سره د سکایپ له لارې خبرې وکړلې.
intensify or increase the speed at which
the Castro mrina pa Cuba ki lehter leg da hugo siyasat walo lo para che khai Cuba puwa mukhtalif ala rawana kri siyasi sharait manstarawli
think about taking the island in a different direction
putiru do kaduno ki da America policy de Cuba pa ala badala shweda khud da nawi walas mashar de intikhabe do aw da Castro da mrin le amala da sikhkari che da America policy bi badala shi. نسیم ستانزای د امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
یو ونه وړاندې د یونان په یو ټاپو کې د ځای خلکو او کډوالو ترمنځ شخړه وشوه. زنو کډوال خو ادا کړی ده چې په خیموی لاسی بمونه اچول شوی دي. اوس د دوی ترمن د پراخو نښتو د رامنځته کېدو اندېښنې ډېرې شوي دي. د امریکا خبریال جان اونز د یونان نه دا راپور رالېږلی دی چې په ګډه یې اورو.
دا د یونان د کیوس ټاپو دی. کډوال سخت په تشویش کې دي. تېره اونۍ د دې تاریخي کلا د دیوالونو له لوري دغه پناه غوښتونکي پر تیږو وویشتل شول او ځینې خلک وایي لاسي بمونه وو. په دغه کم کې 800 پناه غوښتونکي اوسیږي، خو له نیکه مرغه په برید کې څوک ونه وژل شول. خلک اندېښمن دي چې دغه ډول برید به بیا وسي. ځینې خلک له څو ورځو راهیسې له کم څخه د باندې اوسیږي. پیښه څنګه وسوه او په جګړه کې څه پېښ شول، په دې اړه ضد و نقیص خبرونه دي. خود یونان دغه ټاپو د اروپایي اتحادی او ترکیه ترمنځ اروپا ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي د موافقه راهیسي د بحران بڼه غوره کړې ده او هر وخت د شخړې د رامنځته کېدو امکان پکې زیات شوی دی. ځینې پناه غوښتونکي له شپږو میاشتو راهیسي دلته اوسیږي او په دې نه پوهیږي چې څه وخت به له دې کم څخه ووځي.
دلته ټول خلک ډیر خپه دي، ځکه هیڅوک هم څه نشي کولی. څوک له کم څخه وتلی نشي، اتن څخه تللی نشي، اروپا ته نشي تللی. خلک هیڅ هم نشي کولی. یوازې انتظار کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د مخنیوي موافقې ځایي خلک هم متاثره کړي دي. له ترکیې څخه د کډوالو د راتګ له امله د دې ټاپو د سیاحت سنت زیانمن سوی دی، د جرمونو کچه پورته سوې ده او دغه وضعیت ځایي یونانیان ډېر خفه کړي دي.
د کیوس د ټاپو ځایي اوسیدونکو کډوالو ته ښه راغلاست وویل، خو نن سبا معلومات نه ورکول کیږي چې بالاخره پلان څه شی دی. اوس د دې نوبت دی چې تشویش وکړي.
د دې ویره هم ورځ په ورځ ډیریږي چې کیدای سي د سیاستوالو او کډوالو ترمنځ د جنجال څخه فاشیست سیاسي ګوند ګولډن ډان یا طلایي لمرخاته ګټه پورته کړي. د یونان مرکزی حکومت د دې ټاپو پر ځای چارواکو تور لګوي چې د کډوالو د پاره د نوي کمپ ته جوړولو اجازه ورنکړه. خو د ښاروالۍ معاون وایي هغوی د یو داسې حالت سره لاس او ګرېوان دي چې د دوی په لاس کې هیڅ شی نشته.
هغوی پریکړه کړې ده چې دغه ټاپو به د کډوالو د راتګ په مخنیوي کې مهم نقش ولوبوي، خو د دې ټاپوګانو سره مناسبه مرسته نه ده شوې چې دغه وظیفه سرته ورسوي.
سیاسي جنجالونه روان دي، خو په کمپ کې چې ماقام سي د کډوالو اندېښنې ډېرې سي. په دې نه پوهېږي چې شپه به څنګه وي او سبا سهار به څه کېږي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کندز والي له امنیتي مسؤلینو سره په یوه غونډه کې وویل هغه مسؤلین چې خپل سیمه له مخالفینو نه نشي ساتلی باید استعفا ورکړي. خو امنیتي مسؤلینو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دوی به په کندز کې د وسله والو مخالفینو په وړاندې تر مرګه جنګیږي. ګلرحیم نیازمانې په اکړه رپورټ رالیږلې.
د قندوز والی اسدالله مرخیل د ملي اردو کمانډو، ملي امنیت، پولیس او ټول امنیتي مسؤلینو سره په یو غونډه کې جدي خبرې کولې. هغه ویل هغه امنیتي مسؤلین چې د خپل مسؤلیت له سیمې دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه اقرار وکړي او وایي چې له خپل سیمې دفاع نشي کولای.
هر قومندان کې از ساحه قومندانی خود و یا هر امیر حوزه کې از
هر قومندان او د حوزه امیرین چې له خپل سیمې څخه دفاع نشي کولای باید شرافتمندانه وایي چې خپل مسؤلیت نشي تر سره کولای. د لږ غفلت په نتیجه کې به زندان ته ځي. که اوله درجه مسؤلین هم غفلت کوي له هغوی سره به هم ورته چلند کیږي. د قندوز والي اسدالله مرخیل دا هم ویل چې په دې ورځو کې په ښار کې وسلوال غلاګانې زیاتې شوې دي او پولیسو ته یې جدي امر وکړ چې باید په ښار کې د وسلوالو کسانو د ګرځېدو مخه ونیسي. نوموړي د قندوز تیر سقوط ته اشاره وکړه چې دولتي او نظامي مسؤلین د ښار د سقوط پر وخت د قندوز هوایي ډګر ته تښتېدلي وو.
اورای میدان هوایي دغه بستاس بو کسای کی طرف میدان هوایي پنا می بره.
د هوایي ډګر لار نور تړلې ده او که زه یو ورځ هم د قندوز د والی په توګه دلته يم، هغه کسان چې هوایي ډګر ته پنا وړي که دغه کسان د دولت مامورین وي هغه نور دندې ته نشي راتلی. هغه مامور رانه نور دفتر ته نشي راتلی چې په آرام ورځو کې د خلکو په منځ کې د طالبانو کیسې کوي او په سخت ورځ کې باید ملت اور واخلي وسوځي او دا ماموریت وکړي. هغه مامور چې له دفتر څخه ووزي باید په همغه ورځ خپله استعفا په خپل میز پرېږدي. عمر خیل زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو او د دوی ترمنځ فاصله د دوی ژوند او مرګ دی.
یګانه چیزی رکی در بین شما و دشمن فاصله است. او مسئله
ستاسو او د مخالفینو ترمنځ فاصله مرګ او ژوند دی. که څوک ژوند وي او شاته راځي ځای یې زندان دی او کمری شهادت به یې نصیب وي. په دغه غونډه کې د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې په پولیسو کې داسې کسان شته چې ټیټ رتبه پولیس دي خو په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره تماس لري.
ما میالی در چوکات پولیس آدرسای را دارم که یک آدم
د پولیسو په چوکات کې داسې خلک هم شته چې ټیټ رتبه لري خو په مرکز کې له لوړ پوړو چارواکو سره اړیکې لري او په ولایت کې لوړ پوړي کسان پر حاکمیت نه لري. هغه دې ته هم اشاره وکړه چې د قندوز په تیر سقوط کې باید هغه کسان چې مجازات شوی وای مجازات نشول. په قندوز کې د شلمې فرقې قومندان عبدالمالک کریمی هم اوږدې خبرې وکړې. وی ویل چې دا قندوز ته په چپنو پسې نه دی راغلی، باید خلک یې ملاتړ وکړي چې دوی ورته خدمت وکړي.
اولین بار دی چې اورم زه په دغه نظام کې چې هم وی خوشې کوي تختی میدان هوایي خواته
د عسكر عزت یا ژوندۍ یا مړ. زه اول وار دې پسې ما ونه ګرځېده چې خلک ماته چپن به راوړي. زه چپن پسې نه یم راغلی. یوازې په ارګاني امنیتي نه کېږي، خلک هم ما زموږ نه پشیوانی وو. ما به مردم قندوز وعده میتوم که شرف و عزت شما، شرف و عزت ما خدا مره با بی عزتی مردم زنده از قندوز نکشه.
د قندوز د امنیه قماندان محمد قاسم جنگلباغ وویل چې د ده دراتک په لومړۍ ورځو کې د امنیتی طرح وړاندې کړه خو ونه منل شوه او زیاته یې کړه خبره له مرکز څخه خرابه ده.
گپ از بالا خراب است برادران حد عزیز، اونونو که مرکز نگرفت اگر نه قندوز به یاد
خبره لپاس خرابه ده. زما حق خبره چا و نمانه کنه قندوز و اوس په دی حال نو ټول دروغ ویل کېدل او لدی ورسته به هیڅ غفلت نکیږي که بیا هم غفلت وشو مونږ ټول جواب ورکونکیو. د قندوز والی په لنډ ډول د جوړې شوې غونډې هدف امریکا غږ ته داسې بیان کړ.
یو میثاق په بیند دی خلکو کې وو چې خلاصه یو تعهد یو بل ته ورکوو چې نور څوک په امنیتي چارو کې غفلت نسی کولای. هر چا چې غفلت وکړو هغه به مجازات کیږي او هر چا چې شاهکاري او ابتکار وکړو هغه به مکافات کیږي. تیرو غفلتونو پښتنه به هم کی.
د قندوز چارواکي په داسې حال کې په دغه ولایت کې د ټولو امنیتي مسؤلینو، دولتي ادارو او د ولسوالیو د امنیې قمندانانو په ګډون دا کوي چې ل یوې خوا د خار د نن وسلوال غلاګان او د دوکانونو لوټول زیات شوی دي او ل بلې خوا اوازې دي چې د دولت مخالف وسلوال غواړي د قندوز پر خار یو ځل بیا برید وکړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، طالبان وایي د دوی د کوټه شورا هلمند ته انتقال شوی خو د هلمند والی وایي چې دغه شورا هلمند ته نه ده انتقال شوی. ستاسو په نظر د طالبانو د شورا موجودیت په کومه سیمه کې د سولې لپاره مؤثره تمامېدلی شي؟ افغانستان که پاکستان؟ د خبرو اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې په همدې موضوع د میلمنو سره بحث کوو. ستاسو نظر هم غواړو. د فیسبوک په پاڼه درته موضوع لیکل شوی ده او د تلیفون د شمیرې له طریقه به هم کولی شي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسئ. درنو اوریدونکو، دا هم د خبرو اترو گفته شنو د خبرونه موضوع. اوس تاسو ته زموږ همکار خلیل خان د دې سات لنډ خبرونه وایي.
د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې د وسلوال طالبانو د کوټه شورا دغه ولایت ته نه ده انتقال سوي خو هغه دا تاییدوي چې د شورا په کوټه کې له یوې سیمې نه بلې سیمې ته انتقال سوي ده. حیات الله حیات وویل استخباراتي مامورین په دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې د کوټه شورا له خپلې اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال سوي ده. د کانګو د جمهوریت په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسان ملکیان وژل شوي دي. اکثره وژل شوي کسان د هوتو څخه کوم دي. سیمه ییز چارواکي وایي چې د ناندې د کوم ملیشې د غوژونو تر شا لاس لري. په تیر یو کال کې د کانګو د شمالي کیو پایلت کې دا څلورم ځل دی چې د دوو قومونو ترمنځ نښتې کیږي. د اسرائیلي پوځي چارواکي وایي چې الوتکو یې په سوریه کې دننه د داعش پر هغې ګاډۍ بمبار کړی دی او ختمه کړې چې د ماشینګن پکښې ښودل شوی و. دا برید د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته وسو چې د ګولان د غرونو په لوړو کې د اسرائیلو پر یو پوځي ګزمې برید وسو. اسرائیل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش څلور مشکوک شکړه ماران وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو چارواکي لرنرز وویل چې پر پوځ له برید وروسته اسرائیلي ځمکنیو ځواکونو هم ډزې وکړې خو وروسته بیا الوتکو بمبار وکړ. هغه وایي په دغه برید کې کوم اسرائیلي سرتیری وژل شوی او ژوبل شوی نه دی. اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دغه برید امر کړی و. د ترکیه د نتولیا خبري اژانس راپور له مخې د ترکیه پوځ نن د یکشنبې پر ورځ وویل چې داعش شاید د سوریې په شمال کې د هغو یاغیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په یوې بیانې کې د ترکیه ستر درستیز خپره کړي ویلي چې دوه ویشت یاغیانو په بدن کې داسې نښې نشانې ته سترګې شوي چې شاید دوی کیمیاوي ګاز وهلي وي. د شنبې په ورځ د ماښام تر ناوخته پورې په سلګونو زرو کسانو د جنوبي کوریا په پلازمینې سیول کې د ولسمشر پارک ویهن پر ضد مظاهرې وکړې او هغه د هغې د استعفا غوښتنه کوله. دا پنځمه اونۍ ده چې د رخصتۍ په ورځ یعنې د شنبې او یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشر پر ضد مظاهرې کیږي. او ایران شاید په سوریه او یمن کې د خپلو سمندري ځواکونو لپاره اډې جوړ کړي چې په سیمه کې خپل حضور زیات او پښې ټینګې کړي.
قدرمن اوریدونکو، نن ساعت خبری پښتو خپرونه پام دی چې پای ته ورسیده. تاسو لاندې شیبه کې د دې خپرونه هم پیلېږي. اوریدل مه هیروئ او تاسو یې د خبرو اترو گفتو شنو خپرونه اوریئ چې موضوع یې درسره شریک شو. تر بیا مله ملشه.